یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. نن جمعه ده، د وژی اسمبلی 19 سپتمبر لسمه. د دې یو ساعته خبرونه په راپورونه کې ملګرو ملتونو اندیښنه شولې چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشې نسي، د بشري بحران بیرسته. د پوهنتون یو استاد:
روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل، او پر ځای باندې داس خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه وسپیل کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې عمله اندېښمن دي. نور مسایل هم څېړو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. نوریاس نوری خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره له اوو میاشتو وروسته تلیفوني خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د دې شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل:
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid.
ملیونونه عادی افغانان سخت بشری مرسته ته اړتیا لري. بشری مرسته باید ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتونو اداري او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرستې برابر کړي. ټاکل شوی ده چې ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د راټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې یو کنفرانس جوړ کړي. ملګری ملتونه هیله مند دي چې په دې کنفرانس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمي ژمنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشی نن په یو بیان کې وویل چې سره له دې چې د پاکستان منابع محدود دي، خو له دې سره سره یې یوه ورځ مخکې پر خوراکي موادو او درملو باری والو ته کابل ته لاړه. هغه زیاته کړه چې نورې مرستې به د ځمکې له لارې افغانستان ته واستول شي. ښاغلی قریشی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیا د بهرنیو چارو د وزیر خوزي مانوئل البرس تر سفر مخکې په اسلام آباد کې وکړه. ټاکل شوی چې نوموړی نن اسلام آباد ته ورسیږي او له ښاغلي قریشي سره وغږیږي. قریشي دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین به نه په سیمه او نه هم نړۍ کې د چا په ګټه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15 د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه ایستلي دي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبر اعلان ته وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaru che pa Kabul ki khpal safarat pranizu mushta pa karda che halta diplomatik astazi tu bolru pa zangadi dawl pa di khatar che os da tulu germaniano simais personal aw pa khas dawl la khatar sara da ba khama khafanano da istalo masuliyat
lu. Die Aufgaben zu erledigen, die wir da haben, deutsche Staatsbürger auszuführen.
خغلی ماس د غرازو لخپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او لاغوی جلابه پریکړه ونکړي. د پاکستان د سن پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون له ډیرشو زیات افغان کډوال نیولی دي. د سیند کوډ کی خار پوزی مشر عثمان عبدالله تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یوازې تذکرې لرلې. عبدالله زیاته کړه چې د افغان کډوالو پر ضد دوسیه ترتیب کړی او هېواد ته به بیرته استنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستانیو چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال بیرته هېواد ته ستانه کړي دي. د تیرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړل، هغه مهال رئیس زرګونو افغانان د سپین بولډک او چمن لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د شپږ کلونو په عمر مړ شو. د هغه کورنۍ وایي یوسفزی له څو میاشتو راهیسې ناروغ و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی پر مړینې خفګان ښودلی. نوموړي پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. یوسف زیلن 1990 کال رئیس د افغانستان په اړه خبریالي کول او د بی بی سی په ګډون د پاکستان له یو شمیر ورسپانو سره کار کړی. نو موړی تر ناروغي مخکې په پیښور کې د انګلیزي ژبې دی نیوز ورسپانې مدیرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دوو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې لکه چې بایډن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ دغه وایرس د خپرېدونکې دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغو امریکایانو میاشتې وخت درلود چې ځانونه د کورونا وبا په وړاندې واکسین کړي.
خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسیده. د خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برلاینز د امنیت شورا غړو ته ویل کړه د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالات کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل له اسمت سروانه.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړه سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسله شاته ولاړ شي. د زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وښيي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د 10 میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یو کلیدي حرب په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 340 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخه نیولې ده. امریکایي ډیپلومات جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داره چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر دی بورالاینز خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. داسې اندېښنه شته چې د ستونزو به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي. د پانتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په اقتصادي لحاظ د افغانستان سقوط به څومره کسان اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډیره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې دغه خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکی کسان لري، نه روزل سوی کادرونه لري، نه تخنیکی پوهه خپل لري او دا ورتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا دغه اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو ورتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته ارتیا لري. دغه ورتیا او ژمنتیا او تخنیکی پوهه نه په خپل د نن د افغانستان په اداره کې ستا او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه شکی چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار لپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړی نه دي او هغه ته ځواب نه دی ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کوه کولای شي ا دې اقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځای پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي، لبیلا بیلو اړخونو چې یو شزه هم پکې نسته یا هم مسلکی کسان نه دی ورسوي. نړی چې کله له افغانستان سره بشري یا مالی مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، کله د نړیوالو مرستي بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته شي؟
لابد امرغه اوسنی اداره اوس هم د شل کال مخکی رژیم چې په افغانستان کې د لودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دسکا تخنیکی علمی او په کارپو کادرونو ته ضرورت نه لري او واځي د دې ځینی مشران د بیګ پټوګ باندې د لوړز د کړ وزیر وای چې دا کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل سوی دی د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي، چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې لسره غور ونسی زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د لپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا ورته لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلي بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا مسلکی په او درایت غواړي چې دا هغه څه چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بعد دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونی ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارت د افغانستان د خلکو د لاسه وتل دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما داخلو اوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېر نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تیریدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل هغه لومړنۍ اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته جواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همداسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګورئ اوس موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنۍ اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس پر راس کې دی او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارول لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې تر څنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله، په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچ سوي دي او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سخت وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټول سره دغه نوې ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پونتون استاد عزت الله پیژاند وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو نوې حکومت ټول شموله نه دی او دوی له دې کبله اندیشمندي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لوري پر نوی رامست شوی سرپرست حکومت نیوکی کړي او په وینا د کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شمول دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر مولا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست لیدلی او پام دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د خزو نشټون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنی چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي،
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو، د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله خزینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
بلخوا ځینو ښځو چې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وایي چې طالبانو سخت وهلي ټکولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
درد جان ما کمتر شده.
سلور درش کلن ترنم د هغې پیښې کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ورسره مخ شوې وه. وای دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو یې لاریون ته په وهلو ډبولو او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنم وایي طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلې چې تر ننه د بدن هډوکي درد کوي.
لومړۍ ورځ یې د اوبو په پایپ مته ووهلم، په بله ورځ هم په همدې ځای ولګېده. ډېر درد یې وکړ لکه سوځېدلې چې وي. پټ مې پوستکی اچولی، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
درې دېرش کلنه مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکوونکي وه. وایي د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی د نور انجونو سره یو ځای په لاریون کې ونډه اخیستې وه. دی د سې شنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځ پرله پسې په لاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لورې وډبول شوه.
کله چې موږ لاریون کاوه، دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنې داسې نه وه چې دوی موږ ډارولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم. بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لورې وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغه ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
تاسو لا پیغامونو
لا جنګ په دې مده کندهار ولایت څخه ولني حکومت ته طالبان باندې څخه می دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوه میاشتو د چیرې دوه میاشتو د خاطه دي عمومي اپم وکړل او کوم دغه معاشونه هم ولکل ورکړل. ډېر مهرباني بومي داخل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په لاسکري کې ولاړ وو. دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
پیغام دغه دی پر طالبانو نه دا غږ دی چې شل کاله مو پر هغو خلکو حکومت وکړلی چې هغه ستی په لاس کې وه. بایي چې اوس دا نورو خلکو ته ډېره پاملرنه وکړي، حکومت پر دغو خلکو وس وکړي، دا خلک ځان ته راجلب کړي او دغه کوچني کوچني قومندانانو ته لږ نکې پام وکړي د دغو سره چې دا انډیوالان دي یا دا خلک دي. نو بس یو بل سره په خارو سره وایي یا دې پاملرنه نه ورته کوي. نو زما غږ زما پیغام دی تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. د پیژندل سوي خبريال رحیم الله یوسفزی جنازه نن کیږي. هغه پرون ساور کړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
اعظم هلته موجود و ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو.
In fact, their strongholds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلی سیروه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزی په 1950 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړی لومړنۍ زده کړې په خپل کلی بیا پېښور او وروسته د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړی له کراچۍ پوهنتونه هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړی له بی بی سي پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزی یو له هغو خبریالانو وو چې په 1990 کال کې د طالبانو غورزنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی وو. نوموړی القاعده ډلې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې دی نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشا پورا کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردباره سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره وګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپل باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د اغي چکم سبارډینټس مون ویلې شو یا د اغي د لاندې چکم خلک کار کوي، نو په زید دي چې اغي د دنه یریدلی وي د اغي د سره د احترام رشتہ واره. رحیم الله صاحب به هر څوک چې دې سره ملاو شنو د به اغه میل ملاب بد داسې او د خبرو انداز بد داسې، یعنی دومره په عجزه سره دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول، یعنی شروع کړه د پزړ کې بوتا عزت او احترام راغی.
خټک ځا تکړه یوسفزی د افغانستان جنگ له ابتدا واخلې تر وسه پوري هر څه ساري لیول. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد له لسیز ورایسي له رحیم الله یوسفزی سره کار کړي. شمیم شاهد له یوسفزی سره سو واري د افغانستان او نور هوادونو سفر هم کړی وو. نو موړې وای یوسفزی د سیمه په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لوی مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسفزی سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
شرکت واحد کابل تلاڈو نجیب سر یوغه ته مارکا کړو او هغه د خپل مسلم اخبار کې چاپ کړو. هغه وخت کې د مسلم اخبار کې کار کړو.
شمیم شاهد ذاته کړه رحیم الله یوسفزی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول. رحیم الله یوسفزی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړي وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روغتیا د ژوند شتمنی ده.